د مشال ډیو پرونه پرونه کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومني وخت شبه 12 بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع باندې امنیت وی چې په باجوړ کې تیر ورځ کومه پیښه رامسته شوې د نا امنۍ په هغه باندې لغسې مې خلک څه نظر لري. دغه راز په تور زړی باندې هم راپور لرو او د پلاستیک بوتیو د مخنیوي نړیواله ورځ تیر ورځ مندل شوی په هغه هم تاسو معلومات درکو. خو تر هڅه مخکې له بشیر ګواښ دې سات خبرونه وو.
باجوړ کې پرون وژل شوی 15 کسان خاورو ته سپارل شوی دي. ملالی یوسف زید پاکستان پر حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور نه وباسي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل امریکا سره د بندیانو تبادلې ته تیار دي. د خبرونو تفصیل د جولای پر دریم اف باجوړ کې د پخوانی سنټر هدایت الله ور سره وجل شو څلور نور کسانو جنازې د شپې نه وخت د غ په پلرنی سیمه ناوګي کې وشو. په دې موقع د بلابلو سیاسي ګوندونو غړو هم ګډون درلود. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جولای پر دریم اف فیسبوک لیکنه کې پر هدایت الله خان د برید د غندلو ترڅنګ اعلان کړی چې د جولای لومې نړیڅ خبره احتجاجونه پیلوي. د باجوړ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د هدایت الله پر ګاډي په ډمډوله کې هغه وخت په سړک کې ښخ شوی بم وچاو چې نوموړی د خپل وراره د سیاسي کمپاین لپاره روانو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خبر زلې تجارانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان پر سبزیو او میوو نوې زیات کړي ټیکس لری کړي. د جولای په دریمه په تورخم کې تر خبري غونډې وروسته د تجارانو د اتحادیې یو مشر شاهجهان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې پخوا پر یو ټرک یو نیم لک روپۍ ټیکس و، خو د جولای له لومړۍ نیټې راهیسې دا ټیکس 10 لک روپو ته رسېدلی دی.
مونږ د حکومت پاکستان طرف نه دا اپیل دی او دا مور ته التجا ده چې د حکومت پالیسي چې تاسو اوس راوړې ده یکم تاریخ نم لاګو کړې ده دلته د افغانستان په مالو باندې برای کرم چې دغه باندې نظر ثانی وکړی. مونږ پاکستان طرف نه فروټ سبزی سیزن شروع کېږي هلته هم دا محصولونه څلور ګنا شي، نو بیا خو تجارت ودرې ده، کاروبار ختم شو. مونږ په هړتال یا په دغه باندې مجبوره کوي.
خو په تورخم کې د ګمرک یا کسټم یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې په خوا له افغانستانه د ځینو مالونو په درآمدولو لګول شوي ټیکس کې مراعات موجود و چې اوس وفاقي حکومت لری کړی، نو ځکه په تجارانو ټیکس ډیر راغلی. پاکستان له روسیې څخه غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنس په جنس سوداګري پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په دریمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په استانه کې د ملاقات په وخت وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې باید د سیمه ایزو حالاتو او سیاستونو له وجې اغیزمنې نشي. روسیې د شهباز شریف د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. خو د ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر د جولای په دریمه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان ته یې د لیږدونکي تیل، غلې او ګیس د زیاتولو ډاډ ورکړی دی. پوتین او شریف د جولای په دریمه د شانګهای همکاري سازمان په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لپاره د قزاقستان پلازمېنې استانه ته ورغلي دي. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر پالیسۍ دې له سره غور وکړي او زده کوونکي افغانان دې افغانستان ته نه لیږي. هغې د جولای په دریمه پر ایکس لیکلی چې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې په دې سره به نجونې او ښځې د طالبانو تر هغه واک لاندې افغانستان ته ستنې شي چېرته چې په تعلیم بندیز دی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو وروسته پر ښځو د کار او په جنکو له شپږم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل امریکا سره د بندیانو تبادلې ته تیار دی. د طالبانو مرکزی وین ذبیح الله مجاهد د جولای پر دریمه په کابل کې خبرلان ته ویل چې امریکایي چارواکو ته یې ویلي چې که د خپلو بندیانو خوشی کېدل غواړي باید په ګوانتنامو او امریکا کې بندي افغانان آزاد کړي. مجاهد په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. خو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویاند دیوند پټیل د جولای په دویمه نیټه خبرلان ته ویلي وو چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټام وست په قطر کې د مجاهد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې بندي امریکایي وګړي دې ژر خوشي کړي. د پټیل په وینا د امریکایي وګړو بندي ساتل د طالبانو د نړیوالې رسمیت پیژندنې غوښتنې ته زیان رسوي. د امریکا غږ د رپورټ تر مخه دوه امریکایي وګړي دا مهال د طالبانو په بند کې دي چې یو یې ریان کوربټ نومیږي او د بل نوم نه دی واضح شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په باجوړ کې د پخوانی سینیټر هدایت الله خان او هغه سره د نورو وجل شو کسانو مړی خاورو ته سپارل شوی. د سیمې خلک وایي
چونکه بده خاور د ډېر وخت راسي عالم پنخه ده، استاد پنخه ده، مولا پنخه ده، سیاستدان پنخه ده، باید ولس بیدار شو په خپل د دې په ذات باندې راوځي.
دا به هم وایي چې په خبر پخونخوا کې د تور جړی زیاتې دو وجوهات څه دي؟
فاروق صفی نوی گندا بے دابیا ٹرانسمیشن دے یو بننا یو تبل تلگی یا دے گندا بے سرا لگی بلدار چے یو کسوینا ول گئی یو بل گستا لگی
او پرون دو پلاسٹکی گوتو دو مخنیوی نریوالا ورز و مادل شوا
چاپنگ جی بے چکم دے زمونگا دا ٹول ڈرینی سسٹم بلاکیج چکم دے دا ٹول مسلو جڑ دے پا اوبو کی او پا اوبخور کی دا سبزیانو او پائی کی دا چکم دے دا اوم مسلو پیڑ کئی
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، په باجوړ کې د پخوانی سینیټر هدایت الله خان او هغه سره د نورو وژل شو کسانو مړی بیګا خاورو ته وسپارل شول. پورنی حمله په باجوړ کې د هغو بریدونو تسلسل دی چې له تیر کال راهیسې روان دي. تر دې مخکې د تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام وفی پر سیاستوالو هم حملې شوې دي. خلک امنیت ته پریشان دي او وایي چې که حکومت د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان بې توپیره کاروي نه کوي ترهګري به نه ختمیږي.
د پخوانی سینیټر هدایت الله خان په شمول د پنځو وژل شویو جنازې بیګا ماسخوتن شوي او مړي خپلو پلرونو ادیرو کې خاورو ته سپارل شوي دي. دغه تنان د جولای په درېمه مازدیګر په ډمډوله باجوړ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو چې د پخوانی سینیټر هدایت الله خان په شمول دوه د هغه ملګري عرفان او نذیر الدین، دوه هغه پولیس غړي چې د هدایت الله د حفاظت لپاره ګمارل شوی شامل وو. د باجوړ پولیس مشال رډیو ته ویلو هدایت الله خان د خپل وراره نجیب الله د انتخابي مهم لپاره د ماموندو ډمډولې ته ورغلی او هغه وخت د خلکو سره یې ولیدل واپس خار باجوړ ته روان وو. نجیب الله د 11 جولای د ضمني ټاکنو لپاره د صوبې سیملې د 22مې حلقې نه آزاد کاندید دی. د هدایت الله په شمول د 14 په ښکار شو د باجوړ ولس او سیاسي ډلو خفغان سرغن کړي او وای چې ولس باید په شریکه پاتسي او د سیمې د بدمنۍ ضد یو موټی شي. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر مشهد رډیو ته وویل
چونکه بده خاور د ډېر وخت راسي عالم پنخه ده، استاد پنخه ده، مولا پنخه ده، سیاستدان پنخه ده، باید ولس بیدار شي او خپل د دې په ضد باندې راوځي. ځکه چې سیاسي ګوندونه خو چې کله هم دا خبره کوي نو ولس چې دی او ډېر خلک په دوی بې اعتماده شوي دي. هغې اکثریت خلک خبره کوي چې دوی پر خپل سیاست کوي. اوس زموږ د خلاصي واحد لار هم دا ده چې بغیر د جنډې او د ایجنډې ټول پښتون ولس که هغه د هر ګوند سره د هر نظر سره تعلق ساتي دا یو اتفاق او یو اتحاد شي، یوه چغه یوه ناره شي.
باجوړ کې د جون په 1 د مامند اوسیدونکي ډاکټر عبدالرشید هم نامعلومه وسلوالو په ډل وژلی. تر دغه وړاندې دغه سیمه کې د سیاسي ډلو سیمه ییز مشران، د پولیو ضد کارکوونکي، د پولیسو او پوځ غړي او په ډېر وختونو کې عام خلک هم د 14 یا هدف وژنو ښکار شوي. باجوړ کې د 3 فروری د عامو ټاکنو لپاره یو آزاد کاندید سید رحیم چې وروستو خپل کاغذونه هم واپس اخیستلی د جنوري په اولنۍ نامعلومو وسلوالو ویشتلی چې زخمي شوی. د جنوري په 1 همدغلته د قامي سیملې د 8 او د صوبایي سیملې د 22 حلقې آزاد کاندید دری حانزیب نامعلومه تنن وویشتو چې مړ شو او انتخابات وځنډېدل. د اپریل په 1 ضمني ټاکنې مقرره شوې خو په 12 اپریل د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قامي سیملې کاندید او خوند ته چټان په ګاډي چودنه شو. چټان هغه ورځ مشال رډو ته ویلو ګاډي مرمایزد وو، نو دې او ملګری محفوظه پاتې شو. تر دغه وړاندې تیر کال په 1 جولای شنډۍ موړ کې د جمعیت علما اسلام فیډرلي کارکوونکو جلسه کې هم چودنه شو، چې په کې د پولیسو په خبره 4 تنن وژلی شو. ولې د دغه ډلې مشرانو مشهد رډو ته ویلو په بېلابېلو وختونو کې د 10 زیات مشران د هدفي وژنو ښکار شوي هم دي. دا چې باجوړ کې د بدن نه لړۍ ولاړه شوې نه ده، نو هم د باجوړ یو مدني فعال واجد علي شاه مشهد رډو ته وویل اوس وخت دی چې ولسی پاڅونونه وشي.
موږ په جنازو د ودولو باندې ډېر ستړي شو، نو ولس ته پکار دی چې دې خلاف راوځي او په ریاست باندې دا چغه وکړي چې ریاست موږ ته امن غواړو، ځکه چې د ژوند د تېرولو لپاره امن یو لوی اونۍ. نو اوس موږ به دغسې نه پښتانه به جنازې جوته وو او تماشه به کوو، کله به ننه سیاسي ورکران وژني، کله به ننه مولان وژني، کله به ننه طبیبان وژني.
د خیبر پښتونخوا صوبې دپاره 22 نمبر حلقه باندې په 2 وار ضمني ټاکنې کېږي. دغه حلقه کې را روانه ټاکنې د جولای په 11 مقرره شوې، خو د باجوړ دغه سیاسي ډلې او عام ولس وایي د دې پیښې سره به ممکنه ده ځینې خلک د رایه ورکولو دپاره پولینګ سټیشنونو ته لاړ نه شي. دا بدمنې پیښې نه یوازې په باجوړ کې بلکې د صوبې په نورو ښارونو کې هم زیاتې شوې. د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان مشهد رډو ته وویل
که موږ تیر وخت لاړ شو، نو کله چې په قبایلي سیمو کې د نن تقریبا 40 کاله مخکې دغه اثر د وسلوالو زیاتېدو، نو دغه شان خلک به پنخه کېدل، چا چې به غټ پورته کولی شو، چا چې په چا باندې چې به خلک راغونډېدل. یو وارې بیا ښکاري داسې چې په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې بعضې سیمې داسې دي.
د باجوړ پولیسو د دغه پیښې قانوني رپورټ د نامعلومو وسلوالو ضد درج کړی او مشهد رډو ته یې ویلي پلټنې هم پیل کړي دي. په تېرو وختونو کې د ځینو پیښو زمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه، خو د پرونۍ پیښې زمواري د اخیری معلوماتو پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پېښور.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د جولای پر 8 بعد بېلابېلو سیاسي ګوندونو د استازو کوربه وي. د دې ګوند په خبرو له دغو سیاستوالو سره پر امنیتي مسایلو مشورې کوي. د براس حال کې دا چې پاکستان حکومت وایي چې پوځ په ټول ملک کې له تېرې اونۍ راهیسې د ازم استحکام په نوم پوځي عملیات پیل کړي. بېلابېلو ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی، خو دا چې ولې دغه ګوندونه ډېره همغږي او اتحاد نه لري په اړه یې د غلام غوث تا راپور اورو.
په پښتونخوا صوبه کې د حکمران ګوند نه علاوه ځینو ملت پالو او مذهبي ګوندونو په جلا جلا توګه د ازمي استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی، او په دغه اړه د بیلابیلو ګوندونو لخوا جلا جلا جرګې او احتجاجونه هم ترسره شوي دي. خو د پوځي عملیاتو مخالف مذهبي او سیاسي ګوندونو په شریکه په دې لړ کې تر دې دمه شریکه تګلاره یا احتجاج نه دی را جوړ کړی. په دغه لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د نائب امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله نمی پښتنه وکړه چې ولی بیلابیل سیاسي وندونه د نویو ممکنه پوځي عملیاتو په ضد په شریکه یو आवाज نه پورته کوي. نو په جواب کې هغه وویل چې د دوی جلا جلا आवाज هم موثر وو، او د هغې وروسته وفاقي حکومت او پوځ هم وضاحتي بیانونه ورکړي دي چې د ازمي استحکام په نوم پوځي عملیات به د پخوا پرنګ عملیات نه وي، چې په لویه کچه پکې خلک بې ځایه یا بې کوره شي.
عوام چې دینو د مسلسل ملټری اپریشن نه تنگ شوی دي، عوام وینتوي شوی دا، د عوام کورونه وران شوی دي. نو سیاسي جماعتونو خدا کار چې هغه د عوامو دردونو تکلیفونو ترجمانیو کې غل جب اور کی مازی کې چکم لکا اپریشن شوی دي، او یا کم تبیان شوی دي، نو خلک اوس هم پریشان دي. همیشه د پارنل تا آل پارټیز کانفرنسز هم شوی دي. اوس هم ان پی جماعت اسلامي ته دعوت ورکړه، اغیم سره مشاورت راغوښتلې ده.
ځینې شینونکي په دې نظر دي چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د پوځي عملیاتو په معاملې خپل سیاست هم کوي، ځکه چې ولس په هیڅ ډول نور پوځي عملیاتو ته تیار نه دي، او په دغه لړ کې په بیلابیلو سیمو کې ولس په خپل د سیاسي ګوندونو د مرستې نه بغیر لوی احتجاجونه هم کړي دي. د پېښور د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي اوس ولس په سیاسي ګوندونو ډېر اعتماد نه لري، نو ځکه سیاسي ګوندونه په دې لړ کې په شریکه د یوې تګلارې په جوړولو هم خاموش دي.
دا پیره مسله دا ده چې کم خلک وچت شوي دي وزیرستان نوونه سوات پرې او باجوړ پرې. یقینا دا یو ډېر زورور تحریک تا، نو دا فکر په خطه کې ډیر عام شو، خاص کر 2018 نه پس کله پی ٹی ایم تحریک دلته راغلو. دې حوالے بنے اوس خلک د سیاسي قوتونو پروا نه کوي، که سیاسي قوتونه غواړي او که نه غواړي، دوی د اپریشن په ضد بنے ولاړ وي او روزي کورونو نه بهر او پاسون هم کوي او جرګې هم کوي.
د نېشنل تانک ټانک په نوم د وسلوالو په فعالیتونو او په نورو سیمایزو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر او د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی ډی ای جی اختر علي شاه وایي ولس او سیاسي ګوندونه ځکه په پراخه کچه د پوځي عملیاتو مخالفت کوي چې تر دې وړاندې په عملیاتو کې ولس ته ډیر تاوانونه رسیدلي دي.
کاروي په دې اداس کې پکار تا چې هدف صرف دہشتگرد دی، چاری سرا دور الش دے آغا تا نقصان نہ رسی، داغ بنیادی حقوق نہ متاثر کی گی، آغا کڑے شدے پسر نہیں اچتی کڑی.
کسه هم د حکومت او ادارو لخوا د عزمی استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د وضاحتي بیانونو وروسته عوامي نېشنل ګوند د جولای په 15 نیټه په ملکن ډیویژن کې اعلان کړی پاسون ځنډولې دي، خو د حکومت او ادارو د وضاحتي بیانونو باوجود د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د جولای په 8 نیټه د عزمی استحکام په نوم د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجونه اعلان کړي دي.
مشال ډیو ته وګستې غلام غوستا ست رپورت وړاندې کوو. همدغه د امنۍ او د عملیاتو په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وفاقي حکومت د جون په 13 د جون په اوبخې د پاکستان وفاقي حکومت د جون په 13 د ازم استحکام په نامه پوځي عملیات اعلان کړی دی، خو د خیبر پښتونخوا د ځنو سیمو مشرانو ویلي چې تیرو تجربو ته په کتو دوی له عملیاتو د خو تما نه لري. په دې کې ځنې یې مشال ډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه دي د پوځي عملیاتو پر سر سیاست نه کوي. په خیبر پښتونخوا کې په واکمن تحریک انصاف سربیره عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي پښتونخوا، ملي عوامي پارټي، جمعیت العلماء اسلام وفي او ځنو نورو ګوندونو د ازم استحکام عملیاتو مخالفت کړی، خو په وفاق کې په حکومت کې شامل مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي دا عملیات ضروري بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د خبر پښتونخوا د نا امن سیمو مشران وایي د اولس یې پر سیاسي ګوندونو، حکومت او امنیتي ادارو باور ختم شوی دی. د کورمی امن جرګې یو مشر پټان عبدالخالق د جولای په 3 مشالې ډو ته وویل چې کله سیاسي ګوندونه په مرکز کې په حکومت کې وي نو د پوځ خوشحالولو لپاره د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، او چې کله په حکومت کې نه وي نو بیا یې مخالفت کوي. نوموړی وایي
مونږ قبایل وختو مونږ دلته بار شو باندې اعتماد ختم شوی دی. مونږ هغه هر څوک دی، که هغه سرکاري دی، که هغه عسکري دی، که هغه سیاسي دی، مونږ خلکو دغه نه اعتماد وچات شوی په دې. همدغه خلک مونږ ګورو چې کله مونږ غره نه ډېری، کله مونږ سامې نه ډېری، د غره ته به څومره خلک راغلي، زر 2000 3000، او مونږ څومره خلک لرو د دغه خلکو مقابلې کوون دپاره.
همدارا څرګندونې د ټانک امن جرګې مشر نصیر احمد هم کوي. نوموړي د جولای په 3 مشالې ډو ته وویل که حکومتي او اپوزیشن ګوندونه ټول رایوځي شي او ریاست پر دې مجبور کړي چې له وسلوالو سره خپل اړیکې ختم کړي، نو په یو ورځ کې امن پر ځای کېدای شي.
په دې باندې اوس ټول خلک پوه دي چې دوی کوم خپل د مرسي کانټیکټس دي چې هغه استعمال کړي، نو ان شاء الله په مخه من راغلی دي. اوس تاسو خبره راشته پږي
د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او هدف یې په سیمه کې امن راوستل دي. بلخوا د خیبر قومي اتحاد رکن او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف غړي اقبال اپریدي د نصیر احمد او پټان عبدالخالق دا تورونه رد کړل چې ګینې سیاسي ګوندونه دا وخت خپلو سیاسي ګټو لپاره د ازم استحکام عملیاتو خلاف احتجاجونه کوي. نوموړي د جولای په 3 مشالې ډو ته وویل چې تله د دوی دا دریس پاتې شوی چې په سیمه کې به امنیت حاله راځي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د جنگونو پر سر له نړیوالو د پیسو اخیستل بند کړي. اقبال وایي باید مرکزی حکومت پر ازم استحکام پوځي عملیاتو د قومي اسمبلی غونډه راوبلي او په هغو کې د دې عملیاتو کولو یا نه کولو پریکړه وشي. البته نوموړی وایي دا هم معلومه نه ده چې امنیتي ادارې به دغه فیصله ومني او کنه.
په اسمبلی کې ډیبیټ پکار دی چې په اسمبلی کې به ډیبیټ وشي، هغې نه پس چې کومه فیصله راځي او په هغې باندې بیا د دوی خبره هم څوک مني او کنه.
بلخوا په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مخکخ او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وایي وفاقي حکومت با اختیار دی او پوځ په سیاست کې مداخلت نه کوي. البته نوموړی دا منی چې د اپریشن ځپلو سیمو خلکو اعتماد په سیاسي ګوندونو او ادارو ختم شوی د ده په خبره، ځکه چې د څو وارې پوځي عملیاتو وروسته اوس هلته بیا وسلوال راپورته شوي دي. خو عبادالله خان وایي ازم استحکام پوځي عملیات په د پخوا په شان پراخه نه وي او نه به خلک په کډه کولو مجبورول کیږي. خو نوموړی وایي دا ضروري ده چې لومړی د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت د دغه سیمو خلک د دې عملیاتو په اړه په اعتماد کې واخلي. عبادالله خان د جولای په دریمه مشال ډوته وویل په ازم استحکام عملیاتو باندې بعد خامی اسمبلی په راتلونکي غونډه کې خبرې کیږي.
دا خبره دا ګوره دغه اسمبلی ته خو هغه نشته، اسمبلی ته شهباز شریف صاحب وړي هغه اعلان نه کوي. کمنګ سیشن کې به ډیبیټ دی په اوم په دې ټاپک دی.
پاکستان حکومت د جون پر درویشتمه اعلان وکړل چې په ټول ملک کې به د ازم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوي پوځي عملیات پیلوي. ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ له 2002 کال راهیسې څو ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي. د دې عملیاتو او له وسلوالو سره د نښتو له وجې لکونه خلک بې کوره شوي دي. که څه هم پوځ ویلي چې په دغه عملیاتو کې یې ګڼ وسلوال وژلي، خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بېلابېلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته ویلي چې په سیمه کې وسلوال موجود دي، خلک وژني او بتۍ ترې اخلي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بېلابېل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصره پی وکړی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوسونکو د پاکستان حکومت د خپل نوي اقتصادي پالیسۍ لمخې له افغانستان پورتلونکو ځنو مالونو د ټیکسونو مراد ختم کړي. په دې مالونو کې سبزي او تازه میوه شامل دي. د خیبر ضلع سوداګرو د پاکستان د دې پالیسۍ په خلاف د احتجاجونو خبرداري ورکړي او زیاتوي چې د تجارت کمولو پر ځای دې د کاروبارونو زیاتولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو چارواکي وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې نوي پالیسي عملي شوې ده. تفصیل د فراز چنواری په دې راپور کې.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې و مشر شاه جهان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د جولای لومړۍ نیټه نه افغانستان نه په تازه میوو او سبزیو راوړو باندې کوم ټیکس زیات کړی، باید دا بیرته ختم کړل شي.
څومره مالونه چې راځي د افغانستان طرف نه، مخکې بس مونږه په یو ګاډي باندې 2 لکه 2.5 لکه 3 لکه روپۍ ټیکس راوسته، اوس په یو ګاډي باندې 10 لکه 12 لکه روپۍ ټیکس راوړي. دا یو پاکستان حکومت افغانستان طرف نه دا اپیل دی او دا مورته التجا ده چې برای کرم دا کومه پالیسی چې تاسو اوس راوړی ده یکم تاریخ نم لاگو کړی ده دلته د افغانستان په مالو باندې، برای کرم چې دغه باندې نظر ثانی وکړی. مونږ پاکستان طرف نه فروټ سبزی سیزن شروع کړي، هلته هم دا محصولونه څلور ګنا شي، نو بیا خو تجارت ودرېده، کاروبار ختم شو، چې برای کرم مونږ په هړتال یا په دغه باندې مجبوره کوي چې یا هړتال وکړو یا احتجاج وکړو.
په تورخم کې د کسٹم اپریزمنت څانګې یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2023 نوی فاینانس اکټ لاندې په امپورټ کې په سیلز ټیکس کې ورکړل شوی استثناء ختمه شوی، نو ځکه هلته ورسره په مجموعي توګه ټیکسونه زیات شول.
څومره چې فرش فوډز راتلل او فرش ویجیټیبلز به امپورټ کېده افغانستان، هغه ته د سیلز ټیکس اگزمپشن وو. کله دا نوی فائنانس ایکٹ راغې 2024 نو هغه لاندې دا کوم ایگزمپشن ور کړو، سیلز ټیکس ایگزمپشن آن فوډ او سیلز ټیکس ایگزمپشن آن ویجیټیبل فریش ویجیټیبلز، هغه ایگزمپشن یې ختم کړل. چې هغه کوم ایگزمپشن موږ تاسو ته ټیکس ایگزمپشن موږ تاسو ته ور کړو هغه ختم شو، نو هغه د وجه چې نو ټیکس پور هغه د پښین نو سیوا شوی دی.
تر هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره تر ټولو مهمه لار ګڼل کیږي. سوداګر او ترانسپورټ ران وای چې په تور هم ټیکسونو زیاتولو او سفری محدودیتونو له وجې په دواړخیز تجارت باندې اثر پریوزي او مخ په ښکته روان دی او په کار ده چې هلته ورسره نرمي وکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته وګستئ اوریدونکو، ملګرو ملتونو تیر اونۍ په یو راپور کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی. د تشدد په دې پیښو کې په کور کې وهل، ټکول او جنسي تیری شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې پر ښځو د تشدد پیښې ځکه ورځ تر بلې زیاتېږي چې موجوده قوانین نه عملي کیږي. دوی همداراز په عامه پوهاوي ټینګار کوي، وایي چې نارینه باید پوه شي چې له ښځې خپل انساني حقونه وانخلي. تفصیل د شبجان په راپور کې.
د زنانو د وراثت، د دوی د تنګولو یا هراسمنت مخنیوي لپاره او د دوی د بلبل حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړه سرکاري د محتسب ادارې د خیبر پختونخوا مشره رخشندانز وایي په صنفي بنیادونو د زنانو زورول او په دوی تشدد اوس هم هیواد کې یو غټ ستونزه ده. دوی وایي په دې اقلا قانون سازي هم شوي دي، خو اړوند حکومتي ادارې او ټولنیزو رویو له وجې په هغې عمل درآمد نه کیږي. دوی مشال لیډو ته په دې بابله وایي
جینڈر بیسڈ وائلنس یا صنفی زور زیادتی په بنیادی تو غدلتا یو ډیره سنجیده مسئله ده. او په تیرو دوه لسیزو کې په حکومتي کچه چې کومه قانون سازی شوې ده هغه تر ډیره حده د صنفی تشدد ختمول لپاره ده. دلته د صنفی تشدد په تناظر کې غټه مسئله د ټولنې رویې دي، خو چې کومې اړوند ادارې موجودې دي هغه هم سنجیده نه دي او د توان کمې هم دي. که سرکاري او غیر سرکاري سنجیده شي نو دا بالکل ختمې دی هم شي، او که ختمې هم نشي نو تر ډیره پکې کمې راتللی شي.
دغه ډول په خیبر پختونخوا کې د زنانو د ښېګړو او حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعاله طاهره کلیم وایي په پاکستان کې په عمومي توګه او بیا خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه د زنانو تشدد کیسونو کې ورځ تر بله زیاتوالی لیدل کیږي. وایي اسباب یې نروا کټولنه، د جوړو شویو قوانینو نه عملي کېدل او د نارینه لخوا زنانو ته خپل انساني بنیادي حقونه نور کول دی.
دا قانون جوړیدل یا پاس کول هغه صرف یو حتمی حل نه دی. د دې لارې چې موږ وایو زموږ سره خوښ قانون شته، اوس ولې په زنانه تشدد کیږي؟ نو که قانون پاس شي نو دا غي فائدې نشته، ځکه چې موږ په بجټ کې هغه شانتي ریسورسز نور کو چې آیا د دې قانون باندې دی عمل هم شي. نو دا هم یو غټ سبب دی چې دا شرعه بچ دی دا په کمیدو کې ناراضي خد. د دې نه علاوه که نور قوانین موږ وګورو، پولیس سټیشنو کې پټاڼو کې زنانه پولیس آفیسر نشتا، خزی کانسٹیبل نشتا چې یو زنان لاړ شو دا غي بیسه کفایار چې دی اغه درد شي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انګریزي ورسپانې د نیوز د جون په 28مه د متحده قومونو د نفوسو یا پاپولیشن فند یو رپورت خپور کړي چې تر مخه پاکستان کې 2% زنانه په بیل بیل ډول د صنفي تو تریخوالی ښکار کیږي، چې په کې غټه شمیره د هغه زنانو د چا چې تعلیم نه وي یا کم وي. مدنی فعال طاهره کلیم بیا وایي په صنفي بنیادونو د زنانو سره امتیازي سلوک او په دوی د تشدد له وجې د زنانو ژوند د پیدایښت نه مخله تر اخره پورې د نارینهو د اثر لاندې وي او د دې صحت، روزګار، تعلیم ور سره ډیر اغیزمن وي.
پیدایش نو ګورو نو په هغه کې د خوراک نه واخلا چې کوم الک ماشومی هغه ته خوراک او جنې ته نه خوراک نو دا غي نشونما د وخت نه چې دی هغه په کمزورې وجود باندې کیږي. تر دالک تعلیم له ترجیح ورکړې کیږي، ماشومې جنې راغي ته تعلیم ته ترجیح نه ورکړې کیږي او زری واده کی نو دا غي وجنه زموږ خواندګي شره دا هغه هم کم ده. 49% چې کومه آبادی ده وې نمونګه داسې یو مازور طبقه جوړ کړي چې یو زنانه هغه کله دا غي سره تعلیم نه ای
دا چې د زنانو پر ضد د صنفي تشدد مخنیوي لپاره جوړ نور سرکاري ادارې څه کوي او څه کړي دي؟ نو خیبر پختونخوا کې د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن کې کارکوونکي امنه دورانی وایي
زموږ چې کوم سماجي سوچ دی، اجتماعي چې کوم د خلکو سوچ دی، هغه کې بدلون راوستل ضرورت دی چې یو ښځه یو انسان په توګه باندې وګڼل شي.
یاد ورسپانه د متحده قومونو د ادارې یو این ایف پی د یاد رپورت پړه دا هم وایي چې که څه هم پاکستان کې د زنانو پر ضد تاوتریخوالی او تشدد مخنیوي لپاره یو شمېر قانون سازي شوي، خو بیا په دې اړه کومه زنانه چې تشدد ښکار شوي او عدالت ته ولاړ شي نو عدالتونو کې په زنانو د تشدد کیسونو کې ککړ کسانو ته د سزا شرح ډېره کمه ده چې شاوخوا 2.5% ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
مشال لڈیو تا وگستی اوریدون کو او وسامو وقت شوی دی دولسنی بجی نو لبشیر گواخ خبرون اورو خبرون لندی زورو.
د جولای په دریم په بجوړ کې د بخوانی سېنیټر هدایت الله او سره د وجل شو څلور نورو کسانو جنازې د شپې ناوخته دغه په پلرنۍ سیمه ناوګۍ کې وشوې. د بجوړ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د هدایت الله پر ګاډي پرون په ډاماډوله کې هغه وخت په سړک کې ښخ شوی بم وچاودېده چې نوموړی د خپل وراره د سیاسي کمپاین لپاره روان و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خیبر ضلع تجارانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان په سبزیو او میوو نوي زیات کړي ټیکسونه لري کړي. د جولای په دریمه په تورخم کې تر خبري غونډې وروسته د تجارانو د اتحادیې یو مشر شاه جهان شینواري مشال ریډیو ته وویل که حکومت داسې ونه کړي دوی به مظاهرې شروع کړي. خو په تورخم کې د ګمرک یا کسټم یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته ویلي چې پخوا له افغانستانه د ځینو مالونو په درآمدولو لګول شوي ټیکس کې مراعات موجود و چې اوس وفاقي حکومت واپس کړی دی. هغه زیاته کړه چې له دې وجه د خلکو ټیکسونه زیات شوي دي. پاکستان له روسیې څخه غوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنس په جنس سوداګري پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په دریمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دا خبره په استانه کې د ملاقات په وخت وکړه. د وزیر اعظم دفتر په دې اړه ویلي چې شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د روس او پاکستان تجارتي اړیکې زیاتې شي. روسیې د شهباز شریف د غوښتنې په اړه څه ویلي؟ خو د ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر د جولای په دریمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان ته یې د لیږدونکي تیل، غلی او ګیس د زیاتولو ډاډ ورکړی دی. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر پالیسۍ دی له سره غور وکړي او زده کوونکي افغانان دي افغانستان ته نه لیږي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر نجونو د تعلیم بندیز لګولې نو هلته د افغانانو لیګل به زیاتې وي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي.
خبرونه مو له مشال لړیو واردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. اوریدونکو په دیني مای کې هم یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د شنګای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې نن تر ډیره هغه مسایل چېړل کیږي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو په وینا له افغانستان سره مستقیم ارتباط لري. د سرمشریزه پرون په قزاقستان کې د چین ولسمشر او د روسیې ولسمشر پرانستا، نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن دوهمه ده، له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او یو شمېر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقي شي. د شانګهای د سرمشریزه نږدې دوه اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشر روزا اوتنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خپاره شوي تروریزم افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د برید پر مهال 144 کسان ووشل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېمه د 14 په ترڅ کې تر 100 د ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکارۍ سازمان د 2001 کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تأسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړي توپ ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دوغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیه په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننۍ غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
مشاله ډیو ته وګورئ چې مشبر تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د شنګای همکاري سازمان د غونډې په اړه باندې وو چې نن پکې په افغانستان باندې متمرکز به وي. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته په پیښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې موندنې ښایي چې په خیبر پختونخوا کې تور زړې زیات شوی دی. تور زړې له یو کس څخه بل ته لګېدلی شي. دا د ځیګر یو خطرناکه ناروغي ده چې که درملنه یو نه شي نو ناروغه وژلی شي. د تور زړې ځینې قسمونه واکسین لري چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګټور وي. ډاکټران وایي چې خلک باید د یو بل د ګیري خرایلو ماشین، د غاښونو برش او د ستنې استعمال ونکړي. پړې تفصیل د اسماګل په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د تور زیړی رنس په خورېدو کې اضافه شوې ده. په خبر کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون لخوا جاری شوی رپورت کې ویل شوی چې دوی تر روان کال کې د امروزه په بنیاد اتیه شوی 3310 تیلو کې تر سلویخ کسانو وینه کې د تور زیړی نښې ښکار شوی. هم دغه روغتون چارواکي ډاکټر فخر زمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل پر رضاکارانه توګه روان کال تر لاسه کړي وینې د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوی چې د تور زیړی رنس د تیرو وختونو پرتله زیات خپور شوی.
فرنټیر فاؤنڈیشن یو وشت کالورا سے تھلیسیمیا، ہیموفیلیا، دا بلڈ کینسر، 4000 نزیات معشومان جی دی دا مونگ سر رجسٹر دی پمیاش کی یو ظلم ضرورت شی، دو ظلم ضرورت شی، دا غا بلڈ مونگا وطا پروائیڈ کو جی دا اوس مونگا 2024 اولنیش پک میاش تو دا غا کڑے دا مونگا دا ایکٹیویٹیز ریپورٹ رضاکارانا طور باندے سو کبینا آتیا کئی مونگ تا 4310 کسانو پدیش پکو میاش تو کے بلڈ ڈونیٹ کڑے دے دا غا کیسیز چی کم پوزیٹیو راشی دی تا گائیڈنس ہم ورکو چی دا دے بیمارے علاج سنگا کئی دے نا بچ دے دے پرہیز سنگا دے دے کے خوراک سنگا پکار دے.
دا چې د تور زیړی لګېدو وجوهات او علامات څه دي؟ په جواب کې د پیښور صحت محکمې طبي ماهر ډاکټر شمس مومن وزیر مشال ریډیو ته ویل چې تور زیړی یو خبرېدونکی رنځ دی او د ځپلې تن ځیګر ته نقصان رسوي. ولې زیاتره خلک په دې نه خبرې وي او دا ځکه چې د تور زیړی ښکار رنځور کې علامات ظاهرېدو کې وخت لګي.
ہیپاٹائٹس بی او سی چام زبان شوی ته تور زړای وی دا وائرل ڈیزیزز دی کی پی کے فے مش مریضون کلا ٹیسٹ کی آسے خام تقریبا ہر پنجل سام شلام مریض دا تور زړای خاص کر سی او بیا بی دا بشروزی جس تک خروج صفے نوی گندای بی دا بیا ٹرانسمیشن دا یو بننا یو تبل تلگی یا دے گندای بی سرا لگی بلدار چھ یو کسوینا ویل کئی بل گستا لگی دے مور نا بچی تا خلق دے شی خاص کر ہیپاٹائٹس بی. ہیپاٹائٹس بی ہے علاج تا دے سی ہے علاج تا ہیپاٹائٹس بی دا سدا چھ دے دا سی علاج نہ سدا مکمل ختم کی دا سی علاج اشتا ج کنٹرول کوی.
ڈاکٹر شمس مومن وزیر دا هم ویل کچری خلق بغیر د علاماتو ښکارا کیدو د تور زیړی ټیسټونه کوي نو په وخت په دې رنس تشخیص او علاج تر ډیره حد ممکن وي.
کچته هپاتایټس بی او سی سوک علاج ورنکی پټه مونږ دا نه یو قسم ته کینسر د هپاتوما چې بیا لیور چار نه کی بدن شیبه پې جوشي او بیا یو خاص ټیم روش کې انسان بیا سره وفات خشي. یو بل ډیر ضروری خبره هپاتایټس بی ویکسین شته او د سی نشته. خو د سی علاج شته چې مکمل ختم شي او د بی د سی علاج نشته چې خادم شي. نو د بی د پوره ویکسین خامخا کوي کچا ته زیړای نه وي نو بیا د بی ویکسین کوي او کچا ته سی شوی د سی علاج دا کوي.
د صحت چارو ماهران وایي چې د صفایي خیال نه ساتل، د ذاتی استعمال شیان لکه د غاښونو برش، سیرنجونه او ستنې شریکول، د نشه یي توکو استعمال او بغیر د طبي جاچ اخستو بل تن لا وینه ورکول د تور زیړی د خپرېدو لویه وجه ده. نو باید چې د دې رنس په ضد احتیاطي طریقې عملي کړل شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدن کو ملګری ملتونه هر کال د جولای پر دریمه یعنی په پرون ورځ د پلاستیک کو غوتیو د مخنیوي ورځ ومانځله. د دې ورځې د مانځلو مقصد خلک په دې پوهول چې پلاستیک غوتی د صحت لپاره څومره نقصان لري. په خبر پښتونخوا کې حکومت د پلاستیک غوتیو په استعمال بندیز لګولې خو عمل پرې نه دی شوی. په تفصیل د عظمت الله شاه په دې راپور کې
دا جولای دریمه پنړی کې د پلاستیک د غوتو د استعمال د مخنیوي او پوهاوی ورځ مانځل کیږي. د صحت نړیوال تنظیم WHO د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې په تیر 15 کالو کې په پاکستان کې 55 اربا د پلاستیک غوتې استعمال شوي چې پکې هر کال 15% زیاتوالی راځي. په کراچۍ کې د نېشنل میریټایم ډایریکټر کموډور علي عباس مشال ریډیو ته وایي چې د پلاستیک بیګونو استعمال لوجې د ټولو زیات نقصان په سمندر کې اوسیدونکو ځناور ته دی. د نوموړي په وینا چې هر کال د پلاستیک د غوتو لوجې په سمندر کې ل یو لاک زیات ځناور مړ کیږي.
دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہیومن ہے
پنڑے کے دخل کو دا سمندر تھا تک او دا ماحولیاتی تبدیلی دا وجہ دا سمندر صحت دیر خراب شوی. مون سر دیر خولی سمندری ځناور دی چې پکې مایان دی شمشته دی او دا ځناور هم پکشتا چې ختمی دن کی دی او پشمیر کې ډیر کم پاتې شوی. نو پکار دا چې د ملک کچرا او خصوصا پلاسٹک سمندر ته ونه غورځول کیږي او استعمال نه پس بیا استعمال قابل جوړ کړئ شي. سیلانیان دې هم سمندر ته پلاسٹک او دا سينور کچري نه غورځوي.
پلاسٹک پولوشن بہت زیادہ پھیلا دے.
دا روان کال د جون په 15 د پنجاب حکومت په صوبه کې د پلاستیک په غوتو بندیز لګولې. د خیبر پختونخوا حکومت هم په کال 2014 او بیا په 2021 کې د پلاستیک د غوتو په استعمال په خرص او جوړولو بندیز لګولې او د هغې پر ځای د بایو ډیګریډبل یا پخپلا د ختمیدونکو غوتو استعمال احکامات یې جاری کړي خو لا هم د پلاستیک د غوتو استعمال نه دی بند شوی. د پیښور اوسیدونکو تیمور خان مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت سوسووار د شاپینګ بیگز په خرص بندیز لګولې خو بیا هم زیاتره دکانداران د پلاستیک غوتې استعمالوي او چې کوم دکاندار بایو ډیګریډیبل یا پخپلا ختمیدونکې غوتې استعمالوي نو د هغې پیسې د اغوستونکو نه اخلي.
که ته هر دکان ته ځې هر مال ته ځې نو تا ته هم د پلاستیک کم شاپرې دي هغه به تا ته ملاویږي. نو په کار خدا د حکومت ته چې دی کوم احکامات جاري کړي نو د هغې د پوره کېدو دپاره دی پوره پوره کوششونه او هلې ځلې او کومې قانوني لارې چارې وي چې هغه خپلې.
د WHO د یو راپور تر مخه نړۍ کې د هر تن په یو کال کې د پلاستیک 50,000 د سا او خوراک د لارې خېټې ته ځي چې تر یو شمېر ناروغۍ جوړېږي چې پکې کینسر د سینې او سا ناروغي شامل ده. د پېښور د زراعتو د پوهنتون د ماحولیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر محمد اکمل مشال ریډیو ته وویل باید د پوهنتونونو کالجونو او سکولونو زده کوونکو ته د ماحولیاتو په اړه پوهاوی ورکړي.
موږ د یونیورسټو د انټرنشپ سټوډنټان چې کوم دی هغه موبیلایز کو د سوشل ساينسز والا او هغه لا یو وړکې ټریننګ ورکو چې هغه لاړ شي او په سکولونو کې پرائمری سکولونو کې او په های سکولونو کې یو کمپین اچلی چې اویرنس کریئیټ شي چې شاپنګ جی بیگ چې کوم دی زموږ د ټول ډرینی سسټم بلاکیج چې کوم دی د ټولو مسلو جړ دی په اوبو کې او په اوبخور کې د سبزیانو او پای کې دا چې کوم دی دا هم مسله کریئیټ کوي او په هوا کې او د ساغشتلو کې د انوایرمنټ کې د ډیر لوی رول دی.
د پاکستان حکومت په کال 2019 د اگست په میاشت کې د پلاستیک په پولیتین بیگز بندیز لګولې خو لا هم د 15 کال تیرېدو باوجود د پلاستیک غوتې په صوبه کې استعمالېږي. د پاکستان د ماحولیات اداره وایي چې په ملک کې د پلاستیک غوتو جوړولو 18,000 نه زیاتې کارخانې دي چې روزانه 1500 کیلو د پلاستیک غوتې جوړوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO
دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو د مومند اوسیدونکو وایي له امبار نه باجوړ تا وتلې سړک ډیر خراب دی چې عمل یې دوی ته ډیر مشکلات دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د بازار نه سودا اخیستو تعلیم او ناروغیو د علاج لپاره باجوړ ته ځي خو په دغه سړک تګ راتګ کې ډیر مشکلات دي. د دې په خبره څلور کاله وړاندې دغه سړک د بیا جوړولو لپاره ړنګ شو خو تر اوسه یې د جوړولو کار نه دی پوره شوی. د سیمې اوسیدونکو غواړي چې دغه سړک باندې د بیا رغونې کار تیز شي څو د دوی د روزګار او د ژوند د نورو چارو مشکلات ختم شي. پاره تفصیل له مومندو شانواس تر زیره کوي.
د مومندو په انبار کې د هټ کورن تر سر لړی سړک د تیرو څلورو کلونو راځي کڼکا پر دی. د سیمولس وای حکومتي ادارو دغه سړک د بیا رغونې لپاره اړن کړي خو د بیا جوړولو کارن پی لا هم نه دی پوره شوی. د غونډې کلی انبار اوسیدونکو محبت خان عثمان خیل مشال رډیو ته وای دغه سړک باندې د ټولو زیات قیمتي نفرایټ او د کروماټو تر څنګ سنگ مرمر هم وړل شي خو د سړک ته جوړونه هیڅ هم نه کیږي.
د ډی چوک نه ستر ټولم کچا دی شاتیم نه ته سر روډ شتانه ټوله کچا روډ
پینډی
ته تخ خاصان دی موټر وېد اوس مثال 300 روپے ورکا اوس بری پینډی ته ورسې
تاسو خپل گاډی وکړ تاسو په پردو کې
نه پردو کې خپل کې چیر ته لای شي ما ته سوال چې دوه درې پیری پلاړي وراله ټیرونو انجن بیا ختم وي په لاس کې راو.
امبار د محمدو په مشرق سیمه کې آباد تحصیل دی. آبادی د اتیا وزرو زیاته ده. حد کور په امبار کې او سر لړا د باجوړ سره لګیدلې پوله ده. د امبار د شاتمینی کیمور او ګمبتینه کانو روزګارونه کیږي. ولې د ځای خلکو په خبره دغلت سبزیانه او خی کروندې هم کیږي. مقصود خان هم د امبار وسید کې هغه مشال رډیو ته وویل نه یوازې انبار کې بلکې د سرلړې نه تر د لوی سمبا جوړ پورې هغه ځله کې هم سرک خراب دی خو تر ټولو زیات تکلیفي د انبار ولسته دی.
اوس موږ د انبار ټول روزګار چې ګمدې د با جوړ شوی کاغذ موږ اسپیټال دی کاغذ موږ تجارت دی کاغذ موږ سوداګانی راوړو کاغذ موږ خوراک سامان راوړو یا موږ خپل پیاز یا وغیرہ سبزیان یا نور څه با جوړ منډیانو ته لیږو موږ ټول روزګار چې ګمدې 99% چې ګمدې د زمنګا با جوړ دی. نو اصلي قیمت هغه مشکل چې کوم دی دا سرلړی غره پیدا کړی دی. سټوډنټ ډیر زیات تکلیف دی زمونږه لکھانه تکالیف ته زی باجاول تا
دا چې نه یوازې انبار کې بلکې د محمود لوی سرک د خوایزو بایزو سرکونه او ځین نور هم د بیا رغونې لپاره اړنګ شي خو لا هم نه دی جوړ شوی. د انبار سړک په تر کله پورې بیا جوړ شي؟ مشال رډیو هم دا پوښتنه د محمود نه د قامی سیملې د غړي ساجد مومن نو وکړه.
کته شو ګورې سرلړی روډ باندې مو واپس کار شروع شوه دی 3 کیلومتر منګل اول د دانشکول چې کوم دی نو ان شاء الله اگست کې کم ریلیز وشي نو کوشش پکو چې هغه باندې 3 کیلومتره باقی د سينور روډونو کې کم لګ ډیر ریلیز دي ټول ته ان شاء الله ریلیز کیږي.
د ساجد مومن په خبره دوی د محمودو د ټولو سرکونو د لګو لګو ځایونو لپاره پیسې منځوري کړي خو بیا هم دا سينه چې ګنې ټول سرکونه به یو وار بیا او مکمل جوړ شي بلکې د په خبره په ټوټو ټوټو کې به دغه سرکونه بیا جوړیږي. شانواز ترغزه مشال رادیو په خبره.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
حضور کو د امریکا په مشرۍ د ترګرزه جګړې پر مهال په پاکستان کې هم یو شمېر وسلوالې ډلې جوړې شوې چې زیاتره یې په قبلي سیمو کې وي چې په خلاف یې حکومت یو شمېر پوځي عملیات وکړل. د نړیوالو رسنیو لپاره دا سیمو هم ارزښت پیدا کړی وو او ګڼ شمېر خبریالان له پاکستاني او نړیوالو رسنیو سره کار پیل کړی وو چې ورته یې مالي او مسلکي ګټه رسولې وه. خو اوس هم ځینې وسلوالې ډلې په قبلي سیمو کې فعال دي چې پر ضد یې د پاکستان پوځ هدفي عملیات تا دوام ورکړی خو د دې سیمې خبریالان د پخوا په څیر په دې اړه له رپورټینګ کولو څخه ډډه کوي. دا چې د دې وجې سیدی عبدالحی کاکړ په راپورټ جوړ کړی راځي چې په ګډه وګورو.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص او ما فکر مې وکي چې خدای مکه ګوهر وزیر روجل سوي دی خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی وو چې هغه لخپل ماشپانو سره بل هیواد ته کډه شو تر روانې دوه شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید سوی تښتول سوی او زندان ته چول سوی دی. هغه له تېرو څو میاشتو راهیسې ژوند ته د ور وړاندې ګواښ له وجې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټ وو او د شپو تېرو لپاره به ځایونه او ښارونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولی. صحافت یو صحافي هم نشي پرې خدای خو مجبورۍ دي. زه مثال لکه خپل د سارو مال هغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اخیز غورځېدلی دی ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولی ځکه چې زما حرکات زما تګ راتګ محدود دي. زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړه شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ رواني جګړې ژوند متاثره کړی دی. لکه چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوي نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دې سره د خبریالانو وژل ټپي کول تښتول شکنجه کول او دړکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي. اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیان یتیمان دی لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوي دي. په دې وجه باندې هیڅ پتن لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دشمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو له مخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه خامخ ته په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولا کده طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دون او صحیح به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې خنن په نن سبا د اپریشن زر به زب نه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقاتو کوو هغه دا داغي دریز وورو.
یو وخت چې په قبایلي سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې و خو اوس د ډېر لوی پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده.
causes chaos and confusion.
د رسول الله پوینا بل وجه هم دا د خبريالان په پخواني جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیواله میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نستا. جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید راکوي.
انٹرنیشنل میڈیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټون او هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرسټم ختم شوی دی.
خو پښتنه ده چې د پاکستانی رسنوی دلچسپي ولې کم شوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی حکومت دی قبل سوک دی ضرب ازم نه پس اوس اغوینه غواړي چې دا سٹوری چې دی دا ہائی لائٹ شي سینٹر سٹیج کراچی انلیس چې او دا سے غټ ری دوشي اس غټ مسله را پیښ شي.
خو ځینی خبر اعلان او پوهان په دې نظر دی چې په قبالې سیمو کې د رواني وسوالې شخړې پاړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. ترې په خبرو همدار سنې دی چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنوی د ازادي لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلوماتو نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمدا شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ډډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي. مثال خلک رابطې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې رپورټ نشي کولای.
د یارانو مشال
هر ورځ د شپې لنه تر لسو بجو ل مشال رادیو
د یارانو مشال
Thank you.
چیستر تو سراجی